مشه دا سجی رډو دا ټوب جو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې وړاندې کابل ته د پاکستان د سرلیاسم د سفر پاړه ورېدل شي چې پر افغان سولې بل افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی هم لرو چې امریکا غواړي خپل پوځان له افغانستانه ژرونه باسي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه ترکیه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د الیاس دایي وژنه تراژیدي وبلله او د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو د جګړې پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل: زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسېد. شاغلی خلیلزاد ترکیې ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې شاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همشغۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅولې شي. په لسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس تایی وژنه خندلې ده او ویلې دي چې هغه په جنګ ځپلي هلمند کې ډېر مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایي د همکارۍ پوروړی یم. فوټو ژورنالیست اندرو کیلټي لیکلي چې د الیاس تایی له همکارۍ پرته به له هلمند د 15% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي اشلی جاکسون ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور او تکړه خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړې چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قومندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
الیاس سای په هلمند کې د ساجر ډو خبريال د پنشن بي پورس په لشکرګه کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووشل شو. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ان ماري اریکسن سورید د الیاس تای وشنې و تراژيدي یاد کړه. د اغلی سورید په حواله د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې راغلی چې په خپلواک او آزادو رسنیو خبريالانو باندې بریدونه غندي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لاندې شنې سره ملتیا شوډلې. ګوتیرش ته نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبريالانو وښنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شغلی ګوتیرش ویلي چې د دغه سي جرمونو عاملونو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د بشري حقونو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او دواړه یې د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووژل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتیری وژل شوي دي. همداراز په لسکونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر 40 ډیر ملکیان وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ماته اونې منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پروند خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینه ماڼۍ څوکۍ تر لاسه نکړي. امریکایي رسنیو جو بایدن پرې ټاکنو کې بریالۍ بللې ده. په دریو ایالتونو کې آریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې د جمهور غشتونکو حقوقي دعوه چې رای دې بیا وشمیرل شي رد شوې ده. د دیوالی پنځه ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنګین نه وي. د نوي ډیلی اوسیدونکي ویشالی وایي
نو څوک ولا خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګاڼي ګونی ډکو ځایونو ته لته ډډه کوو. لمړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخستو په سر وتلې يم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
په هند کې تر اوسه 8,500,000 او تر دې لږ ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
In the very near future
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغلی رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي.
تر دې پلاوی وروسته به روانه اونۍ کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاړ شي او پر افغان سوله به د افغانستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په دې خبرې کوي چې امریکا د خپل پوځیان شر له افغانستان نه باسي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې نړیوالو خبریالانو د صدر رډو د خبریال الیاس ټای کار بې ساری بللی او په دې خبرونه کې
همدغه سړک د شهید الیاس دعی په نوم باندې ونمو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو.
لکلاس لکه یو لس لکه روپی وایته ولري سي ا دغه ته واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو ویلي چې عمران خان بل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. صفی الله سنگزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبري الته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خبره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږیدلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
In the very near future
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغلی رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به شاغلی عمران خان هم سفر وکړي.
شاغلی داوودزی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه خغلی داوودزی په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ورباندې پریکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړي. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسان چارې نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپریږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کیږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته ملا تړلی او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د سر اعظم عمران خان د کابل د سفر پر مهال بروانونی د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وشي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اروپا او منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی دی. د دې سفر په ترڅ کې به پومپیو وو هیوادونو ته لاړ شي. د قطر ته هم سفر کوي او د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د دې لیدنې کتنې په دورشل کې رسنیو ته ویل دي چې له شغلی پومپیو به وغواړي چې امریکا د افغانستان ژر خپل پوځیان نه باسي. اسمت څاروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کاروان اخلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وبیني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبریال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui,
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 19مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ټرمپ ته په استولي لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغه سدي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوځیانو د ژر ایستلو لپاره د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ستی رډو د خبريال الیاس تای کار د هغه نړیوال همکاران هم بي ساري بولي. الیاس تای د پنځشنبې پر اوس په لشکرګا کې د په موټر پوري د نشلول سبي بم په چاودنه کې وشل شو. ملالی بشیر د بهرنیو همکارانو سره خبري کړي او دا راپور چمتو کړي.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي اشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللې وه. اشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډېر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای سي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials. And I think it was is probably down to
the khalak pejandal adal qabilagano niwali tar qomandanano aw hukumati charwa ko puri khalak pejandal da de yow lamil da da shakhsiyat wo che khalko wartana nashway wayalai da da yow dir kh khabariyal na khada aw zo pohegam da hisasana kar na dai da dir zadawar wo pasangri toga kala che da hilman amniyati waziyat pa de rustoy ki dir kharab sho.
Ashley la azadi radio sar pa khabaro ki ziyat akda che dai la khatar سره مخامخ وو خو ده بیا هم خپله دنده په پوره لیوالتیا ترسره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاته سي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د اشلی په وینا د دایې وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوه سي هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
د دایي غوندي کسان نوی نو د هلمند کې سی بڅو کوي د دایي د وجل کې دو غمیزه ټول ډیر ژوره حس کړي ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبريال او اکاستي چې په کابل کې اوسي د استرالیا تبعتي او لمړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی وو. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکته خپره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نومونه لیکلي چې الیاس دایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اینڈ سٹرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس دایی په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
په ګردیز کې یو وارډ د الیاس دایی په نوم شو. بل لور ته د پکتیا او خوست خبریالانو د دایی د وژلو د پیښې د غندلو پر مهال پرون له حکومت وغوښتل چې دا پیښه جدي وڅېړي. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
په پکتیا کې د مرکز ګردیز اړوند د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې تازه جوړ شوی واټ په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم ونومول شو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي له دې کار څخه یې موخه هغو ډلو ته چې عام خلک او خبریالان وژني د دې پیغام ورکول دي چې دوی به همیش د خلکو په زړونو کې وي.
همدغه سړک د شهید الیاس دایی په نوم باندې ونومو تر څو منګه ټولو هغه خلکو ته چې هغوی ملکی خلک ژورنالیستان وژني دا پیغام ورکو چې دوی به که په فزیکي ډول له موږ نه واخلي ما د دوی ارمان او د دوی هغه نوم به نه یوازې زموږ په زړونو کې بلکې په تاریخ کې هم موږ ثبتوو.
په پکتیا کې د یو نیم کیلومتر په اوږدوالي دغه سرک د 28 میلیونه افغانیو په لګښت د خروالۍ لخوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې چارې په دریو میاشتو کې بشپړې شوې دي. په پکتیا کې د پریس کلب مشر فریدالله احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د الیاس دایی قضیه به هم لکه د نورو په څیر هیر او جزئیات به له دوی سره شریک نشي.
هغه پلټنه چې باید د خبریالانو د وژنې یا د شهادت چې باید له ولس او تر څنګ له خبریالانو سره شریک شوی وي نو حکومت پلټنه کړې ده. نه هغه کمیټي چې د خبریالانو لپاره کوم فعالیت ترسره کوي، کوم خبریالان چې په شهادت رسېدلي دي د هغوی قضیه په سم ډول نه ده ترسره کړې.
له بلې خوا د پکتیا په گاونډ خوست ولایت کې هم د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان په هلمند کې د شوی پیښې په غبرګون کې راټول شوي وو. په دې ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات د الیاس دایی وژنې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید خبریالانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي.
د الیاس دایی وژل کېدو دا هم خوده چې افغانستان لا هم د خبریالانو او د رسنیو لپاره مسؤل او خوندي ځای نه دی. زمونږ په دې برخه کې هم له افغان حکومت غوښتنه دا ده چې باید د دې لوري په ساتنه او همدارنګه دوی ته د ښې کاري ساحې په برابرولو کې ځانګړی پام وساتي.
الیاس دایی لطیری ویلسی زرعیسی پا هلمند که دا ازادی راڈیو خبریال وو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د الیاس تایید وشلو د پیښې پاړه نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم اوریدل شي. دغه چاپی خبرونو نور کوم موضوعات د افغانستان پاړه راخستی دي. اسمت سروان کتنه ورته کوي.
نیویا ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي خو افغانان لا هم بایدن ته هیله لري. د لیکنې لیکوال توماس ګیبنس وایي په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان جګړه درو ولسمشرانو جو بایدن ته په میراث پرېښوده. دا جګړه د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ په دوره کې پیل شوه، ورپسې اوباما او ترامپ ولسمشران شول. د لیکوال په باور دا د افغانستان او افغانانو لپاره سخت وختونه دي، ځکه چې بایدن هم ویلي چې له افغانستانه پوځیان باسي. بایدن د سشکال په لومړیو کې په فارن افیرس خبرونه کې لیکلی وو، لکه څرنګه چې مې پخوا استدلال کړی، موږ باید له افغانستان او منځني ختیځ څخه د خپلو پوځیانو لوی اکثریت وباسو او خپل ماموریت القاعده او داعش ته محدود کړو. خو افغان چارواکي فکر کوي چې بایدن به د ترامپ په پرتله په مسؤلانه ډول خپل پوځیان وباسي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم د پخوانی وزیر نرګس نهان خبرو ته اشاره کړې چې وایي په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې یو سل اتیا درجه تغییر نه راځي، خو د بایدن تر مشرۍ لاندې اداره به دا کار په ډیر مسؤلانه ډول وکړي. نیویارک ټایمز وایي په کابل او واشنگټن کې ځینې چارواکي چې امنیتی چارو خبر دی وای داسې ویرشته چې ولسمشر ترامپ ممکن د خپلې دورې په دې وروستیو ورځو کې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته غوښتل شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویندوی ډګروال سونی لګید دا خبره رد کړه چې ګنې میلر واشنگټن ته بلل شوی دی. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ډلې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي الیاس دایی د رسنیو د غنو نور خبريالانو په شان د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ وو. په دې لیکنه کې د دایی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي تر بیانې دو وروسته راغلي، که څه هم طالبانو د دې لیکنې د خپرېدو تر شیبې پورې د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دایی په خپله د بشري حقونو څارونکو ډلې ته ویلي وو چې ګڼ خبرداری ورکړل شوي وو چې د طالبانو د جګړې په اړه له راپور ورکولو لاس واخلي. خبرونه وایي چې طالبان عموما له مقناطیسي بمونو او چاودیدونکو موادو کار اخلي او ډېر ځلې ملکي افغانان قرباني کیږي، چې دا جنګي جنایت دی. د بشري حقونو د څار ډلوي یوازې د کار په خاطر د الیاس دایی وژل کېده، افغان رسنیو ته دا پیغام لري چې که د طالبانو په اړه راپورونه جوړوي نو لستر خطر سره به مخامخ کیشي.
د هند او پاکستان سرحدي ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل ډزې کړې دي چې د ملکیانو په شمول په دې بریدونو کې دواړو خواو ته 15 کسان وژل شوي دي. جزئیات د صفي الله سنګزي په راپور کې.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز اژانس ته وویل
زموږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روختون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځوریدلي. له دې ویر لري ک دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤل ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلی پراکټونه وشتلی دي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولی او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پوله ساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبان او سمانی کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر ویلي پاکستاني پوځیانو د هند دغو بریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړي. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15 کله چې هند جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختم کړه، د پاکستان توند خبرګونی و پاره تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجا دې حد ته رسیدلې و چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه ایرانی موډل چې د تیزابو په حمله کې ستر ګړندې شوی وي، لس کاله وروسته یې خپل کار ته دوام ورکړی. معصومی تر اوسه په تهران کې 8 بیلابیل عملیات کړي او په امریکا کې هم یو عملیات کړی چې بریالی نه شو. جزئیات ته ملالی بشیر پر راپور کې.
لس کاله مخکې ایرانی موډل معصومی عطایل خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشیندل. په دې حمله کې د معصومی دواړه ستر ګړندې شوې.
تیزاب و حمله بیلابیل لاملونه لري. اکثر وختونه په داسې ښځو تیزاب شیندل کیږي چې هغوی طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ یې نه وي. ایرانی نارینه داسې فکر کوي چې د هغو ښځو څښتن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
د معصومی زوی هغه مهال دوه کلن وو کله چې د دې په خوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشیندل. د دې مخ ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. معصومی د ایران له حکومت غوښتي چې د تیزاب حمله کوونکو ته د سزا یې سخت سي. له دې حمله وروسته معصومه په ژور خپګان اخته سوه او له کوره نه وته ځکه نه یې غوښتل خلک یې وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدیلانو ګڼل کیږي چې د تیزابو تر حمله وروسته یې هم له ژونده هیلې نه دي شکولي او خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشني کالو مدیله ده.
اینکه ما نشون بدیم که یک مدل
ما غوښتل د موډل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپله څیره وبایلي، دا په دې معنی نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
معصومی عطایی تر اوسه په تهران کې 8 جراحي عملیات کړي دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایي راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
دا د ما په ژوند کې ډیر سخت وخت و. زه په ژور خفګان اخته سوی وم. زه په قهر اوسېدم او خپلې نابینایي او مخ ته مې زړه په تنګ و. دوه کاله یې وخت واخیست چې زه بیرته ژوند ته ستنه سم.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخته سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ پر استولې سمس کلی کلی دي. الیاس ای که هر چا وشلې وي دا خیانت او وحشت به پټ نشي. عبید الرحمن له کابل لیکي، الیاس ای هغه چا وشلې دي چې هغوی د بیان له سدي سره مخالفت کوي. مایوان له بغلان لیکلی دی د الیاس تای پر وژنه خوشینه یم. اجمل له سروبی لیکلی دی الیاس تای زکه ووژل شو چې هغه حقایق بیانول. عبدالواحد منقق له کندهار لیکلی دلته له شپې رئیس باران وری هوا یې خشوی ده. بنفشه وردک لیکي له تیر شپې رئیس په میدان وردک کې باران وری. قاری محمد مدنی له واما څخه لیکي له مرکز پارون تر واما ولسوالی پورې پر پلاتو غرونو واوره ورېدلې. سنا سادات له میدان ورده کلی کی وسلوال د دې لپاره خبريالان وښني چې د دوی خبرونه خبره نشي. نعمت روان لغزنی لیکي له طالبانو سره د سولې خبري ودرول شي ځکه چې دوی خپلواک نه دي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبانو د سولې خبري پیچلې کړي. اته به جو د 10 دقیقې شوي لاند خبرونه. زلمی خلیلزاد او لوړپړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسېد. په لسګونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس ته یوه شنخندلې ده او ویلې دي چې هغه په جنګ ځپلې هلمند کې ډېره مؤثره خبري علي کوله. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري اریکسن سوریت د الیاس ته یوه شنه یوه تراژیدي یاده کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد وی بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینه ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي او د دیوالی 500 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي. دا ساجی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام
اور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزی
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه میو منی ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع باس کو چې ولی زین کورنۍ کله چې د لوریا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان لزان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفی اغیز خیندي او څنګه په ودونو کې لا بی ځای مصارف ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنی مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سه له وخت نه سه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغې خوانم ډیر کسانی د منګو لخوانم کسانی، بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هتا باید لس لکه یو لس لکه روپۍ باید ولري سه ادقل ته واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته لوم، هلته مې ول اس کسې زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خطر څنګه یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختاول. د ډلې ته ورغلم او خبر می داسې ور سره پایل کړی. اجازه ده چې مرکه در سره وکم؟
ولی نه.
ګرانې نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جان څنګه دی بازار کې راغلی او د سختای په دې کال او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
م مافل لرو د واده مافل د خرید لپاره راغلی اسو.
چا سره راغلی خرید ته؟
د کا ضرور واده مې ده.
ان د ټول د زلته ګورم د لاس نفر خزي چې دین جونې د ټولم د کا ضرور سره راغلی دي.
هو د ټول یو ځای راغلی اسو خرید لپاره.
اول دومره ډیر کسان راغلی دي د خرید ته په دوه کس درې کس نه کېده د خرید.
نو بس نو رسم راواز ده نو مونږ هم ټول یو ځای شلو راغلی خرید لپاره.
تبا مشکل نی چې زوم دا ټول ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې بیا تاسو ټول ته توفه به مخلي درته اتمن کنه نو مشکل ونی
نه نو مشکل ونی نو هر وخت څوک وته نه کین نو بیا هر وخت نو مونږه چا سره د کاکا لور مې ده نو مونږه راغلی سو سره
کته واده کوجو کې به تر خرید کم داس ډیر خلک به
دی خلاص کس دی نو مونږه زبر چل کس وو زما
واده د دوه کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه ښیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي معاملې ټولوي اتر نپاره لس نپاره دولس نپاره پنځه نپاره شپږ نپاره اتمن وي چې کله دوکان ته راشي نو مشتري نه پرېږدو ورکو سودا ورکو ځکه دوکان مو د لپاره خلاص کړی ده همدغه یو کاروبار کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معامله یې همدغه واده مراسم یې خپل معاملې جوړوي او موږ هم نه پرېږدو یا په تاوان یا په سرخرید یا په ګټه خو مشتري نه پرېږدو ورکوي.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټولې ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته ځکه له ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده مونږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده نو د خرید په وخت کې لناوې سره یا دوه کسه لیږو او ډیر نه لیږو ځکه ده مجبور ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته بس ځای کې کالي واخلي و ډوډۍ د غرمې ورکي و کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملاماتونکی ده د زوم لپاره هغه نه دومره وکولی شي. اوس خو حالت اقتصادي هم ښه نه دي کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول صرف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر اور سره ځي بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخلا چې ډیر غذاف مصرف دی دا غیر له دیواده نه دا بیخي غذاف مصرف دی هیڅ ضرور نه ده سړی باید یو درې نفره راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رانمایي ورسره کوي یو شهر ته اخلي هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لږ پوه کړي خپله پوه شي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
حسینالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې د امات پر قرباني لويږي.
سیدا جان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خرید ته چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله ورته ماته موبایل واخله ورته ماته مثال صحت واخله دا 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 ښه کار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده.
نو مې حنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف ایت تنه په دامات ورکول شي بلې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
اگران اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزان سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتني زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم. ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بیایي، علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د دې لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ کې هوس و ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی هستوي چې د خرید تزرخی کې او د استجمی یا ډیر یو تعداد خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه لمن دا به کوم مشکلات جوړ کی؟ البته دغه ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځ هم جوړ کی کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات د سولې حاضر ستونځ اول خو مهمه مشکل لري چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی، ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید ته ځي، هدی ته یو بودیجه پکار دی چې د مثلا د گرمی ډوډۍ خوري ځکه د سار وخت دي، او د دې یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې پسند کې د ته بایت هم یو توفه وخت شي، ځکه دا هم یو راي د خي تر سوګزي د غید ذوق مطابق یا خپل خوخي یا غد زون کورنۍ ورته کالی اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي، ته بس ته یو سټ کالی ورته اخلي، دا غټ ګروپ چیزي وخت هم ډیر ځای کیږي، د مثلا ټول په یو نظر نه هباز خریدونکو کې اته ستونزې رامنځته کیږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي، زیاتره د علاقه د او د انجلۍ د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې تعداد خلک زیات دي، ډیر لوړه به په خپل جنس باندې کړي، یعنی وای چې مدای اوس وخت نه راځه 400 توای دی اخسل شي اخلي، نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دوکانونه بيخي بندي یا تاغه نور عادي خلک یو ضرورت هم لري چې ګوري هغه دوکان کې وبربار دی مخفل چې کله بازار ته ګور دکان خلک ډیر دی یا ناستی یا غی دی سره هم دی خرید کی دی، هغه شیم کو پکار میز خیر ورځ بل به خلوص خدا غ فرصت نشته، دکاندار مې چې بس بل ورځ به را شیخ بل سودا وخلی زو اوس مصرف وایم، نو دا غزن ستونزې او مشکلات دي چې من سره زی.
هغه مومنده به کورونا ته خصوصا د زوم او د ناوی کورونا ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه شه، د ناوی مصرف نه دا مصرف دیږي، د دې په څنګه شورت خوشحالي لري او سی ګورته د دې په څنګه ته شیشم لري استرس لري، مثلا قرضدار نشو، مثلا مصرفم زیاتون شي، بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما ترې خنو واخستی مختاسته خا خستی، و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې لذي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره زد او زد بازی کیږي، حتی هغه د زوم او د ناوی پروې باندې ډیر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورانوي کې دغه شته چې هغه هوا سوالمن چې واده تلري دغه مختل کیږي، او خلک هغه خپل خوشحالي ته نه پات کیږي، بعض اختلافات پیدا کیږي، بعض مصارف ډیریږي، بعد واده تاثیر دي چې هغه زوم مجبور دی چې دا سده واده قرض خلاص کړي، سده خرید خلاص کړي، شي چې اخیستی دا ټول.
اوس هلاري څه دی هغه لمن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سه ډیرو تاګونو نه مثلا ډیر خلک د خرید ته بولونه جلوګیری وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خار ته لاړ شي. هلاري به دی چې دغه ډیرو خریدونو نه جلوګیری وشي، لکه الای وخصل شي چې اشه دي ضرورت یغه چې ایجاب کې چې ضرور دغه وخصل شي، دوه نفر دوه سلور دغه نه زیات په فکر نکوم چې لازمي خپل هغه ناوي کوم یو سره زی چون یو مشر دا دغه سره یو سره ګټه یو ملګرتیا سره وکي، او یو یا دوه کس د زوم د خو نه زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي، ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما خزه او کاکا خزه شته په کورنۍ کې خخه مشران لرو، نو دا خودی ته فکرونه کې چې دا د تسپکاوه دي چې دی بونت للی دسه ک یو کورنۍ دا پر مالات کې بیا سبا دغه کورنۍ مچ شي بیا د ته دغه نه کوي، یعنی ست سالانه کوي هم دغه خدای چې یو نفر د ابتکارو کې شروع کی.
ډیر مننه.
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا خې چاري.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوڑے اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام خدای متوده او خوشاله لره په ژمي کې له هر څه نه تودې جامې او توده کوټه خوند کوي خو چې لرګي سکاره گاز او یا هم برق وي دلته خدا هر څه د سړی په سر دی نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان ټول ژمی له سړو ریږ دي او دا دعاوی کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا خدای مو په نسمه مړوه خدای مو د مونږ له زړه خبر کا د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو
په خبرونو کې ګډ وډ خبرونه دغه دي
نتاقان
خدمت الله وران کار
او زه بالا شمه
د خبرونو سرټکی
ویل کیږي چې پارک سینما شاید بچای وزېګوي
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وزغلول شول
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي
او د شمو تجارت خپایلا ورکړه د خبرونو توصیل
ویل کیږي چې پارک سینما شاید خکلی او په موډ برابر بچای وزېګوي د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې د پارک زړې سینما د نوي بچی راوړلو لپاره ځان قربانی ته چمتو کړی دی خبر زیاتوی چې د پارک سینما بچای به خامخا څو منزله مدرن رستورانت او هوټل او یا هم کومه بله ښکلې ودانۍ وي چې د ډالرو په زور به آسمان ته لوړه شي په خبر کې ویل شوي چې پارک زړه سینما اسې هم د پیسهدارو په زړه کې لکه د زاړه اغزي خښه وه نورانول او د تاریخ کندې ته ګزارول یې حتمي و د پارک زړې سینما په مړینه یوازې څو تنه پوډریان خواشینې او د پارک سینما په پارک کې له دې غمه پوډر وهي
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وزغلول شول بی خبر آژانس خبر راکوي چې د حکومت زور په غلو نه رسیده نو مخ یې په کراچۍ والا ورواړاوه او دومره یې وزغلول چې زړې چپلۍ او چپلکې پر ځای پاتې شوې خبر زیاتوي چې هر نوی چوروال راځي نو یو ځل خپل ډک زړه په کراچۍ والاو تشوي او وزغلوي دا چې دا ځل به بیا کراچۍ والا خواران چرته کراچۍ دروي لا معلومه نه ده خو د کراچیو کارپوهان وایي چې دا هسې زغلول رازغلول او د خلکو پام بل خوا اړول دي څو وخت وروسته به هر څه زړه په زړه وي
د ښار په څلور لارو